پینزی وزر بیرل تیل تسبیک بی. ده چک جمهوریت میلیاردر پیتر کلنر ده امریکا پا آلاسکا ایالت که ده هلیکپتر ده را غرزیدو پا پیکه که مرشو شپک پنزوز کلن کلنر ده فوربیس مجلی پا حواله ده نلی آتش پیتم شتمن کسو چه ده مجلی شتمنی ولسنی میلیارد دلار ات کرد کرده ده آلاسکا ایالت چارواکو ویلی چه پا ده پیکه که چطر او سه ایالت نده روخان شوی لی کلنر سر چلور نور کسان هم بلشوی او یو جونده پاته ده چه وزیعت خطرناک ده. کلنر په 1991 کال دو کال وروسته له هغې چې په پخوانۍ چکسلواکیا کې کمونیستي رژیم ړنګ شو د کاپي ماشینونو د پلورلو سوداګري پیل کړې او د پی ډي ایف په نوم یې د پانګونې یوه مالي ماسه جوړه کړې وه. د کلنر کمپنۍ له خپل هیواد سره د کورونا په وړاندې د مبارزې په برخه کې په میلیونونو د مصنوعي سا ایستلو او د کورونا وایروس ټیسټ کیټونو مرسته کړې وه. د چک صدر اعظم اندري بابش د کلنر پر مړینې ژور خفګان څرګند کړی او هغه یې د نه منلو یوه غمیزه یاده کړې ده.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکخ شزی تشرغ لاست. زه ملالی بشیر یم، د خبرونی تخنیکی پروډوسر طاهر روشاندی. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمنه امینه فنا ده. اغلې فنا شاعره ده، دا د توبا تر سیوري لاندې په نوم شعري ټولګه هم لري. اغلې فنا د پروان ولایت اوسیدونکې ده چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. اغلې فنا، خبرونی ته ښه راغلاست.
د لوی او بخونکي سیستم تعالی په نامه سلامونه اغلې ملالی جان تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدر من همکاران او ریدونکو ته خوشحال یم تاسو سره خبرونه کوم.
امینه جانې، له تاسو هم ډیره مننه چې وخت مو وایستی او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. لومړی خو په دې اړه که تاسو زموږ اوریدونکو ته وایست امینه جانې چې تاسو شاعري کوئ، ستاسو د شاعري تمرکز پر چی شي، پر کومو موضوعاتو دی؟
ډیره مننه مرادی جانې. زما د شاعري د څه خاص موضوع شعر کې ځنه ټاکم، خو هر کله چې د هر حالت نه زه متاثره شم هماغه ته شعر لیکم، او کله چې یعنی کومه خاص هغه ورته نه ټاکم چې ټول شعرونه مې په هماغه یو برخه کې، هر کله چې هر حالت نه متاثره شم هماغه ته شعر لیکم.
ستاسو شعري ټولګه د توبا تر سیوري لاندې نومیږي، دغه څه معنا لري؟ که تاسو اوریدونکو ته یو څه تشریح کړئ، او دغه ټولګه څه وخت چاپ شوې ده؟
د توبا خو د جنت کې یو نه ده، د هغې نوم دی. زما دا نوم ډیر خوښ و، او دا د توبا دا به ما به کله چې د حافظ شعرونه به مې لوستل هغه کې ډېر د توبا د ونه ذکر شوی و، نو په ما به ډېر خوږ لګېده دا نوم. هغه کوم شعر کې به کوم بیت کې به چې دا ونه د دې ونې نوم به ذکر شوی و، هغه بیت به راباندې ډېر ښه لګېده. نو زما دا یم کې یو انځور و د دې ونې چې ماړه په جنت کې به دا څنګه یو ونه وي. نو بیا مې خپلې ټولګې ته هم یو قصیده هم د کتاب کې ده، په همدې نامه یو غزل هم ده. نو ځکه بیا مې د ټولګې نوم هم همدا د توبا تر سیوري لاندې کړ. او بله پوښتنه مو بسې چې
بلې ما وویل چې څه وخت دغه کتاب چاپ شوی دی؟
تقریبا دوه کاله کېږي چې چاپ شوی دی.
امینه جانې، تاسو په اوسنیو شاعرانو کې که د خپلې خوښې یو څوک راته یاد کړئ، او په پخوانیو کې تاسو حافظ یاد کړ، د پښتو په شاعرانو کې ستاسو څوک خوښ دی؟
پښتو کلاسیک شاعران مې لوستي دي. کلاسیک که هم خوشحال بابا شاعري مې ډېره زیاته خوښېږي، داسې د نورو کلاسیک شاعرانو. خو په معاصرو کې د حمزه بابا، د استاد پسرلي شاعري ډېره مې، د کاروان صاحب شاعري لوستې ده، همداسې د سالک صاحب، او د نور د استاد درویش دراني. په ښځینهو کې هم د ډېرو شاعرانو چې اوس یې لولمه ډېر شعرونه مې ته خوښېږي، لکه میرمن پروین ملال ده، همداسې اغلې صفیه صدیقي او شفیقه خپلواک. داسې ډېرې شاعران دي چې اوس د نعیمه غني ډېر شاعران دي چې زما شعرونه خوښېږي، او ښه شعر مې د هر شاعر خوښېږي چې ویلو علم ستاسو شاعري مې خوښه ده.
امینه جان استاس لطف دی ډیر مننه د شوزو په برخه کې چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې شذ ل ډیرو ناخوالو سره مخامخ دي دوی ته د افغانستان د اساسي قانون لمخې او همدار از د افغانستان د هغو مذاهب لمخې چې د افغانستان وګړي یا افغانان یې تعقیبوي او ور باندې باور لري د هغو لمخې ورته هغه حقونه نه دي ورکول سوي چې باید ورکول سي نو آیا د شوزو په برخه کې تاسو کومه شاعری کړې ده؟
بالکل ستاسو شعرونه چې هغه ډېر ناخوال دي زمونږ په ټولنه کې چې هغه زمونږ خویندې ورسره لاس او ګریوان دي چې هغه د تعلیم نه محرومیت دی او ډېر نور محرومیتونه دي او کتاب کې مې دا شعرونه راغلي دي چې همدا محرومیتونه پکې یاد شوي دي او دا وروستی غزل مې هم چې آخر کې مې لیکلی ده په همدې اړه ده بیا به درته خبرونه کې درسره شریکه انشاءالله
مننه امینه جانی که تاسو مشتفه دی اړه وایست چې د خپل کتاب څخه تاسو کوم شعر تر ټولو ډیر خوښتي او آیا کولای شئ چې موږ اوریدونکو ته خپل کوم د خوښ شعر وایست؟
کتاب کې هم دی تاسو یو مسته چې زما تنادیر هي خاطرې لرم یم دی مې خوښي خو اوس تاسو ته یو دی ورسته کوم چې وخت تاسو په ستنه او پردیسو لپاره د زین محرمتونو په اړه د انداز یو رسټ کې چې کوم شعر لیکلی دی هغه وروستی شعر تر ټولو سن کې ډېر ګران وي کنه هغه به درته ولولم که ستاسو اجازه وي.
مهرباني وکړئ.
غزل ده وایي: خبرې د زړه وکړم که قراره غلی کینم، خبرې د زړه وکړم که قراره غلی کینم، شور جوړ کړم یا نشم کلدارا فلکینا. ژوندون شیرین مزل دی چې دیش وی هم سفر، ژوندون شیرین مزل دی چې دیش وی هم سفر، نو زه ولې تنها پر دغه لاره فلکینم. زما او د هافورې هدیرې نو څه توپیر، زما او د هافورې هدیرې نو څه توپیر، چې هیلې زړه کې ښخې کړم او یاره ولې کینم.
واه څومره ښایسته.
قاتله یم قاتله یم د خپلو احساساتو، قاتله یم قاتله یم د خپلو احساساتو، تر څو پورې چې زه د چا لپاره غلی کښېنم. مجبوره یم چې خپل دردونه پټ کړم آن له ځانه، مجبوره یم چې خپل دردونه پټ کړم آن له ځانه، کمرمه که رغېږم یم ناچاره غلی کښېنم. پر ذات دی فنا هر ستم روا په چوپه خوله، پر ذات دی فنا هر ستم روا په چوپه خوله، تر داره غلی درومم تر سنساره غلی کښېنم. د زړه خبرې وکړم که قراره غلی کښېنم، شور جوړ کړم یا غشم کله ډاره غلی کښېنم.
ډېر ښایسته ډېر ښایسته امینه جانې. قاتله یم د خپلو احساساتو تر څو پورې چې زه د چا لپاره غلی کښېنم. امینه فنا له موږ سره په مخکښې ښځې پروګرام کې ګډون کوي. امینه جانه شاعره ده او د توبا تر سیوري لاندې په نوم شعري ټولګه لري او همدا اوس له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. اورېدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون کولای سئ او له موږ سره خپل نظر هم شریکولای سئ. د تلیفون شمیرې دی 00008225555 او 09920350. له شدینه اوریدونکو می ځانګړې هیله ده چې موږ ته تلیفون وکړي، زموږ له میلمنې څخه امینه فنا جانې څخه که تاسو کومه پوښتنه لرئ کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. امینه جانې، تاسو د بلې په افغانستان کې ستاسو په فکر باندې د شدینه شاعرانی چې خپل شعر وایي، په میرمن بهیر کې داسې شاعرانی هم ځینی وختونه ګډون کوي چې هغوی نسی کولای خپل نوم یاد کړي حتی، او د بیرې څخه خپل مستعار نومونه ایږدي. دغو شاعرانو په اړه تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دوی په یو ډول باندې د دغه ټولنې په اتلانو کې نه راځي چې پر تهدیدونو سربیره دوی بیا هم خپل شعر او خپل احساس راپورته کوي او تر خلکو پورې رسوي؟
بالکل، واقعا دا وایي نه پاتلان کې راځي دوی، چې یعنی دومره دوی حتی خپل نوم نه سي یادولی، خپل اصلي نوم اخیستلو نه دغه حق نه دوی محرومه دي، خو بیا هم دوی دا جرأت کوي چې هغه خپل احساسات خپلې ټولنې سره شریک کړي. واقعا داسې خوند دی، ډېر پېژنم چې هغوی زما نږدې ملګري دي چې ډېر محرومیتونه لري، دومره ډېر دومره ښه شعرونه لیکي چې واقعا کله شعرونه دواړم حیرانه شم. مګم دوی حتی د خپل نامه د اصلي نوم اخیستلو نه ویریږي، دا یو ډار ورسره وي، خو مګم بیا هم دا جرأت کوي چې دوی خپل احساسات خپلې ټولنې ته ورسوي یا خپل رنګ اوچت کړي. خو هیله ده چې په دې هیله چې یو وخت داسې ورځ راشي چې هېڅوک دغه ویره ونه لري، دغه ډار له منځه لاړ شي، هېڅوک په ډاډه زړه خپل احساس او خپل نظر څرګند کړي. همدې هیله.
بله امینه جانې، مننه چې تاسو لمش سره یاست. تاسو سره به خبرو ته دوام ورکو. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه هم را سره پر لیکه ده. اوریدونکو، د خبرونې دوهمه میلمنه مروه اتسکزی نومیږي. غلی مروه د هلمند ولایت د ښوونکو او مدني فعال ده، او د ځوانانو خوځښت په نوم د یوې ټولنې غړي هم ده. غلی مروه، خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه ژوندۍ اوسه. لومړی د هر څه نه مخکې زه خپل نیکې هیلې او سلامونه احترامات خپل هغو وړونو او خویندو ته وړاندې کوم چې دا مهال زما غږ اوري.
ډېره مننه مروه جانې چې تاسو وخت په استې زموږ سره په دې خبرونه کې. لومړی میلمنه امینه فنا د لمر سره په دې خبرونه کې خبرو ته دوام ورکوي، او تاسو سره به هم خبرو ته دوام ورکوو. خو تر هغه مخکې به زه ورسم خپل ځینو اوریدونکو ته که دوی زموږ له تاسو سره کوم خبره شریکول غواړي، کوم پوښتنه درڅخه لري له امینه فنا څخه او یا هم له اغلی مروه اسیکزی څخه، اوریدونکو زه به ورسم یو ځینی تلیفونونه برا واخلم. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده. ډېره مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلی دی. تاسو مخکښ شدي پروګرام اوري. زموږ میلمنی امینه فنا او مروه اتسکزی دي، که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
زه ډېر ښه کار کوم، کوم سوال نه درسم سلام تخنیکي کوم، د ته مهمانه ته هم کارم ته هم چنه امې د خپل ما هم کار تخنیکي ته کار څنګه مې جان ور وستې دی واسه کې چې زه مرات نه خایم.
ډېر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وواهه. په راتلونکي کې به هم تاسو نظرونه اخلو، ازادي رادیو ته زنګ وهئ. موږ خوشاله کیږو چې موږ شدینه اوریدونکي موږ ته زنګ وهئ او موږ سره خپل تفسیر شریکوي. اوس ورځم یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم، جوړ پخیر.
وعلیکم السلام، مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
او جعفر د کندهار، تاسو تلیفون په لیکه ما تاسو خواند ته هم سلام وړاندې کوم، او تاسو ته خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. زما د سلام جان یو وړاندیز ده چې د سوري پاک له باندې یو شعر مشته وړاندې کې ډېره مننه به یې، او دا سګزي خوست هم بیا بله پوښتنه ده چې د بازاري خوندو تعلیم اوته ښځو پاک له باندې دا څه نظر لري، او کوم سیاستاري چې په اطرافو کې اطرافي سیمو کې ژوند کوي د غوړ لپاره څه پیغام لري دغه مې وړاندیزونه وو نور وخت نه ضایع کړم.
مننه جعفری صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دي. ستاسو دواړې پوښتنې مو واخیستې. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته که څوک پر لیکوي پوښتنه کوم، فکر کوم چې رابطه قطع سوه. بلې امینه جانې، تاسو د زموږ د اوریدونکي جعفری صاحب غوښتنه واورېده. دوی ویل چې که تاسو د ښځو په اړه کوم شعر ویلی وي نو تاسو آیا غواړئ په دې اړه باندې دوی ته ځواب وایست؟ د سولی بی خسامه ده. اوکی من نو بخشی
هیلا کوم بس سامه ده بیا چی مختو شیر بارتا وابرو مده وطن پارد سولی پارد انشالله.
بله اوس کستاس سر شیر وی ده سولی پا اره دوی تای اوری ولی سی
یو من دست یو شیر ده البته د وطن د حالات په اړه ده چې یو یا ځینې شعرونه وي چې انسان ناهیله کوي یو څه هیله بښونکی شعر دا به ورته واورم هیله ده چې خوښېږي.
مهرباني وکړئ.
وایي د ژوند په توره دښته مې کرلې ده رڼا، د ژوند په توره دښته مې کرلې ده رڼا، په سپینو سپینو اوښکو مې پاللې ده رڼا، د دې فصل حاصل به مې شپه مخې کړي حیران، د دې فصل حاصل به مې شپه مخې کړي حیران، په لور مې د لمرین نظر پرېبلې ده رڼا، د کرکې تیارو سمڅو ته به هم ورسوي، د کرکې تیارو سمڅو ته به هم ورسوي، د مینې په وزرو مې پارلې ده رڼا، زما له زندګۍ نه یې توګلې ده رڼا، زما له زندګۍ نه یې توګلې ده رڼا، هغه ته مې هم سترګو تسولې ده رڼا، د تللې یار له مخې نه به خوڅ تښتي تیارې، د تللې یار له مخې نه به خوڅ تښتي تیارې، د تلو په وخت کې ما سیندلې ده رڼا، خالق زما ظلمونه او ظلمت نه خوښوي، خالق څکه ډالۍ کې رالېږلې ده رڼا، زما رنګین فطرت یې دی له کیفه مالامال، زما رنګین فطرت یې دی له کیفه مالامال، زما د زړه رګو کې بهېدلې ده رڼا، عجیبه سپېڅلتیا لري عجیبه شان چوپتیا، خو نن مې په غزل کې شرنګېدلې ده رڼا، له هغې ورځې پس یې د لفظونو غوري نور، له هغې ورځې پس یې د لفظونو غوري نور،
ډیر ښایسته مننه چې زما له زندګۍ نه یې توژلې ده رڼا، هغه ته مې هم سترګو څڅولې ده رڼا. اوریدونکو تاسو د امینه فنا څخه د دې په خوله باندې شعر واورید. زموږ د مخکښه ښځې پروګرام لومړۍ مېلمنه ده. اوس هم ورځم د خپلې دوهمې مېلمنې پر لور مروه اڅکزۍ راسره پر لیکه ده. مروه جانې، تاسو په هلمند ولایت کې ښوونکي او همداراز مدني فعاله یاست، د ځوانانو خوځښت په نامه د یوې ټولنې غړي هم یاست. دغه ټولنه کوم مهم فعالیتونه کوي ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دغه د ځوان ټولنیز خوځښت ټولنه چې ده، دا زموږ د یعنی د ځوانانو موږ په دې ټولنه کې خویندې لرو، هم وړونه لرو چې موږ په همګډه په همغږۍ سره موږ کار کوو په هلمند ولایت کې، یعنی د ښار په صفولو کې، د ښار په پاکولو کې، موږ د ښاروالۍ په بخش کې بیل بیل پروګرامونه لرو، موږ د ښاروالۍ سره کومک کوو، یعنی د ښار د خلکو، موږ د ښار د نفوس دیتا حڅو چې راسي راو پاتې رو چې موږ خپل شعر پاک نو کوڅه کولای شي موږ ځوانو هرڅه کولای شو یعنی د ځوان د تشویق لپاره موږ د سهالي زلیکو او د سپته روغتي د روغيي په بخښ کې په شعر کې په هلمند کې د سديري مخالېسته چې دغه د کورنوي انسانانو او د اکثرو خلکو فکر نه دي موږ د خلکو احساسات راپرول او دغه نیمګړتیاي ورته په ګوته کول همداز موږ د د وظیفه ده او خدای نور واسطو فکر مشترک چې د دې خدمت په لاشه بریاسته روکو
بله مروه جان آیا خلک له تاسو سره پر رضاکار توګه په دغو فعالیتونو کې ګډون کوي که تاسو له کوم ځایه فنډ اخلي او خپل فعالیتونه پر مخ وړئ
ډیره ښایسته پوښتنه ده نن خوري دا ټولنه چې د موږ چې موږ راټول شوي د خپل هغه موږ د یو ملګري څخه چې موږ شروع کړ چې موږ یو ورځ سره کښېنستو موږ غونډه ونیول په ډېر موږ د هیچا د خوا څخه نه تشویقېږو نه د هیچا د کسته خوا څخه زموږ مشري پر غاړه اخیستول شوې ده دا موږ ځکه د ځوانانو خوځښت انتخاب دی چې ځوان ټولنیز خوځښت مو ځکه انتخاب دی چې موږ ټوله ځوان یو هڅه کولی سو یو بدلون راوستلی سو په ټولنه کې بیا موږ مشری بیا مو دا چې موږ خویندې وروڼه که څه هم ځوانان خو بیا مو هم یو مشر ته ضرورت درلود چې موږ سره مشوره کړې وای یعنې موږ هغه خپل سفرست ټاکلی وای په دې اړه مو بیا د هغلې مشاوره سره د کمر نیازی سره د هلمند ولایت والی مشاوره چې ده بیا موږ د دې سره په دې اړه خبرې وکړلې بیا موږ دا یو خوځښت یو ټولنه ځاته جوړ کړله چې موږ هم په دې کې اوس په حال کسان یو کار کوو خوشحاله یو چې خپل د وطن دپاره او خپل د ولس دپاره یو څه کوو
مننه میرمن اڅګزی زموږ مخکنی یو اوریدونکو جعفری صاحب لتاس څخه پښتنه ثبت کړه زموږ سره جعفری صاحب وویل چې په شارونو کې چې شزي اوسي د هغوی او د کلی او لیرې پرتو سیمو د شزو په ژوند کې تاسو کوم توپیرونه ویني او همدار از څه کېدلای شي چې د هغو شزو چې په شار کې اوسي د هغوی خدمتونه او لیرې پرتو سیمو متهم ورکولسی
جعفری ورم ډیر شایسته پښتنه وکړله وکنم خو چې د شهر او د کلی د ژوند ډیر توپیر سره لري ځکه چې د کلی شته د لومړی بزره د کلی د شته یو څو خوونه درته کلی شته چې د هغه د تعلیم څخه به بخښه پاته سي د برخې پاته سي د تعلیم نه دی کړی یعنی هغه د ژوند په لارو چارو داسې نه پوهیږي لکه د شهر شته چې پوهیږي او د شهر وبخښي او د شهر د شوز دغه چې د تعلیم په برخه کې تعلیم یې کړی دی تربیه یې کړی دی هغه ګرځېدلی دی هغه یې څلې دی د نسبت د ښکلو شوزو ته د شهر شوز ډېر پرمختللی شوزی دی یعنی د شهر شوز هم تعلیم کړی دی هم خپل ژوند راحت یې ساتلی شي هم خپل ژوند مشکلات حلولی شي او هم د نارینه وو په ایس کار کولای شي هغه هم د کور د باندې وظیفې د شهر ښځې اجرا کوي هم د کور دننه مسؤلیتونه ترسره کوي د کلي ښځې د مثبت شهر ښځو ته ډېرې پاتې دي
ډیره مننه چې تاسو زموږ د اوریدونکو پښتنې ته ځواب ووایم مروه جانې اوس هم امینه جانې ته بیرته ورځم امینه جانې تاسو لیدلې دي چې ځینې موارد داسې هم راغلي دي چې نارینه وو د شذو په نوم باندې شاعري کړې ده د دوی اصلي یعنی هغه منطق چې دوی وایي د دوی وایي چې موږ هدف دا دی چې موږ شذي و شاعري ته وهڅو آیا تاسو پر دې باور لرئ او آیا دا شکار دی ځکه چې کوي نارینه د شذې په نوم باندې شاعري کوي آیا دوی هغه فضا چې باید شذو ته مساعد وي هغه هم له دوی څخه نه اشغالوي
مناسب فکر کوم چې دا یعنی یو نارینه په پیدا وو بل کې دا چې شعر بول خو هغه د شذې کوم رقم چې واخ یعنی شذې خپل یو څه بیانې او بیا نارینه په څنګه وکړم چې واغه یعنی د څه د زړه براس چې هغه څه به وری کنه خو بیا هم باید په دې باندې یو د څه باندې چې دی د څه په نامه شیر نو وکړي خو نور یا نور لا رسارې او ته برابر کې چې څه خپل او کول شي د خپل احساس بیان کړي نو چې دوی د څه په هغه شیر وکړي چې څه په نامه شیر
خزدی دواتی
یعنی شدی باید دا ازادی ولری چې دوی خپل شیر ووایي او همدار از ټولنی ته وړاندې کړي ځکه چې دا د دوی د خپل احساس ترجمانی ده.
بالکل بالکل چې خپل دی او څه زړه کیږي او بل څه هو یغه نو کله انسان خپل زړه خالي کیږي باید چې خپل یو څوک شیر لیکلی چې هغوی خپل دغه هغه ورته برابر شي مثال مشاعری او هغه چې یا داسې نور هغه ورته هغه چې هغوی خپله خپل احساس بیان کړي خپله دغه جرأت ولري چې خپله د زړه خبره په خپله وکړي.
ډیره مننه اوریدونکو تاسو د امینه فنا او همداراز زموږ د دوهمې میلمنې مروه اتسکزی خبرې اوري له دوی سره خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم ورځم زموږ د ځینو اوریدونکو پښتنې براوخلو. اوریدونکو که تاسو زموږ له میلمنو څخه کومې پښتنې لرئ موږ ته زنګ ووهئ. یو اوریدونکی براوخلم، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
دا غن المانه چې دوه مال طرفه څنګه مليا تاسو سلام او د مليا تاسو ما دا پښتنو چې د تعلیم په برخه کې څونه تعلیم کړی دی تر په پښتنو مې دا غره د په خارج گزاره کړی دی او بل پښتنو مې دا داسې کول نه ده.
مننه. بلې تاسو خپل نوم را ته وایست. ستار صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دی. ستاسو پوښتنې مو واخیستلې. اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
سلام علیکم. خوري
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم وایست او که پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
نوم خو مې احمد همدرد او لغمان نه مې اړیکه نیول. میلمنو ته سلام وایم او تاسو له سلامه فنا صاحب نه مې دغه پوښتنه وکړه. زختلم یو شاعر ما کانا ګډ ما چیرونه لیکم او کتاب مې اوس کمپوز شوی دا کانا بالکل یو نوم تماتل دا وغنوم ما ورته تاکل دا کانا ورجانې او وغنوم سر دې سره شریکوم چې غلری کانا ورکیا لري دا نوم کني لري او زختلم د خاص تعلیم نه لرم کانا غنوم ما ورته تاکل دا خورې دې فینی او بکانا بس
ډیره مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. ستاسو پوښتنه مو واخیسته. یو بل اورېدونکي ته به ورسم، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
وایي ستاسو وطن یم ستاسو کور یم بچانو بس نور مې مه ورانوئ د غلیمانو د پیغور یم بچانو بس نور مې مه ورانوئ وای د میوندۍ ملالې ورور یم بچانو بس نور مې مه ورانوئ. بشیر خوري سلامونه تاسو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلې دی. زموږ میلمنې امینه فنا او مروه اتسکزی صاحب دي. که تاسو له دوی څخه کومې پوښتنې لرئ مهرباني وکړئ.
اواز ما پوښتنې د امینې خور څخه دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دغه کومه ټولګۍ چې دې چاپ کړې ده په دغه کې څو شعرونه دي او د نورو داسې مجموعو چاپم په نظر کې لري که نه لري. یوه پوښتنه مې دا ده او بله پوښتنه مې دا ده، دا شعر خو هم د مینې څخه اخیست کېږي، الهام د شعر هم د عشق اخیست کېږي، هم د ډېر غمرازۍ اخیست کېږي. نو دا چې دا شعرونه لیکي، یعنې چې ډېره مینه زور پر وکړي شعر لیکي او که ډېر داسې غم زور پر وکړي شعر لیکي. او په درېیم قدم کې پوښتنه دا ده چې په اوسني عصر کې او په پخواني عصر کې، د پخواني عصر او د اوسني عصر کوم شاعران یې خوښ دي؟ یعنې د پخواني عصر او د اوسني شاعرانو په مابین کې دا څه توپیر ویني؟ او یو نظر مې دا دی، ملالۍ بشیر که اجازه راکړې، زه وایم چې هر سړی چې د بل په نامه شعر لیکي یا د بل د شعر اغلا کوي دا خیانت دی.
ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خپل نظر هم شریک کړئ او پوښتنې مو هم وکړې. اوس په ورسم مروه اتسکزی ته. مروه جانې، تاسو زموږ د اورېدونکي ستار صاحب پوښتنه واورېده. دوی له تاسو څخه پوښتنه وکړه چې تاسو څه زده کړې کړي دي، آیا په بهر کې هم اوسېدلی یاست او که یوازې په افغانستان کې اوسېدلی یاست؟ او زما بله پوښتنه به ستاسو سره د دې تر څنګ دغه وي چې تاسو یوه ښوونکې یاست او مدني فعاله هم یاست، په دغه برخه کې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخامخ کیږئ په ورځني ژوند کې؟
خپل ورور ته د پښتنې په جواب لومړی درته درکوم، دوهم بیا ستاسو ته
پوښتنې جواب درته درکړم. زه خپله چې د استاذې بخښ تراغلې مې یعنی استاذې مې شروع کړې ده. زه خپله نو چې څوک فکر هم نه شي زه فکر څوک فکر هم نه شي کولای چې ما دې د دوه کم عمر څخه استاذې اخیستي. زه ډېره کشره وم په هغه عمر کې چې تقریبا زه په لسم سیم کې ولم. په هغه وخت کې چې زما پلار کله وپاس زه یتیمه سوم، یعنی دا ډېره ناکامي هم د انسان د بریا سبب ګرځي، انسان او بریا ته رسوي. په هغه وخت کې چې زه کله یتیمه سوم زه په لسم سیم کې ولم، نو بیا زموږ کور خاص ته پرست نه درلودي، زموږ د کور اقتصاد کمزور و چې زه دې ته هره سوم چې زه هم زده کړې وکړم هم استاذي وکړم. نو بیا مې د سهار دخوا مکتب ته تللم، زده کړې مې کولې تقریبا چې اوس دولسم څخه خلاصه یم، داسې خاص زده کړې مې نه دي کړې چې نه لی انساس یم او نه مې هم داسې دکتورا اخیستې ده او داسې ډېرې زده کړې مې نه دي کړې، ځکه چې زما عمر هم په همدې سین سم دی، زما د زده کړو سره زما عمر خپله سم دی چې تقریبا زه اوس 40 کلنه یم. زه د مکتب څخه خلاصه شوې یم، زه د دې وروسته زه امدګي لرم چې زه نور پوهنتون ووایم، نور پر مخ ولاړه شم. خو زه په دې ویاړم چې داسې یو شاګرد نه شي کولی چې په دومره کم عمر کې دي د لسم سین شاګرد دي و نورو ته تدریس ورکړي. اوس زه چې خپله دا خپل د ژوند ام ترخه خاطره ده، ام زما دپاره خوږه خاطره ده چې زه د لسم سیم شاګرده وم چې د سهار دخوا مې خپل زده کړې کولې او د ماپښین د خواسه بیا ما ته امتیازات راکړه کېدله چې یعنی ما هغه پیسې راوړلې، ما خپل په کور کې د یو ورور ته څېر مصرفولې، ما خپل د کورنۍ د کسانو سره په اقتصاد کې ونډه اخیستله، ما استاذي کول. او خورې ستا پوښتنه وه د استاذۍ په بخښ کې چې ته د کله د کوره وځې، یا د فکر کوم چې همداسې وله کوم مشکلات ورسره مخ کېږې یا کوم مشکلات ورسره وینې؟
بلې، و مهرباني وکړئ.
مشکلات ډېر دي، خصوصا د ټول افغانستان مشکلات ډېر دي. مشکلات به داسې نه وایي چې خاص یوازې په هلمند کې مشکلات شته، خو د نورو ولایتو په ان بیا هلمند ډېر جنګ ځپلی هېواد دی. هلمند دومره جنګ ځپلی دی چې باور وکړه چې څوک خپل په کور کې هم ناراحته دی، که یو ورور په ځای کې پروت هم ناراحته دی. دا فکر نه کوي چې زه د سار د خپل بسترې څخه زه ژوندی پورته سم، زه دې په امن کې پورته سم. هلمند ډېر جنګ ځپلی دی. هلمند چې هر یو خاص بغل چې د هلمند هر خاص د جګر څخه اوسې وینو بیان ولاړېږي. هلمند دومره غمو سفلې دي، دونه جنګ سفلې دي، خو بیا هم خوښه دي هلمندیانو ته خدای واسطان ورکړی دي. خورې که اوس راشي وظیفو ته ځي، هغه په خوشحالۍ سره پورته کېږي. اوس زه خپله یو خور یم، که د په هلمند کې هم ډېر خوندې وژل کېږي، ډېر کتلونه کېږي. زه اوس هم زه یو مدني فعاله یم، زه په دې ویاړم چې زه وځم، زه د خپل وظیفې ته زه ډېر چا سره وینم، زه یو پروګرام ته ځم، یو زه یو غونډې ته ځم، یا زه ځم وظیفې ته، یا زه استاذي کوم، یا زه ځم په کورو. زه خپله چې یو وظیفه مې اخیستې ده، زه خپله د نورو کورو ته د یو مبلغ په ایس ځم چې اما پوهاوي دپاره ورځم. د کلي ښځې دي چې هغو دپاره زه پوهاوی ورکوم. نو خو په هلمند کې ډېر تاوتریخوالی شته، خو بیا هم ویاړم چې هلمندیان هم دومره خدای حوصله ورته ورکړې ده، دومره سینه ورته ورکړې ده چې په دې حالاتو کې دوی بیا هم وظیفې ته زړه ښه کړی دي، د کور څخه وځي.
بلې، اوریدونکو تاسې د مروا اڅکزي خبرې اوري چې د هلمند ولایت او ښوونکي او مدني فعاله ده. همداراز له موږ سره امینه فنا په دې خبرونه کې ګډون کوي. امینه جانې، ستاسو څخه دوو اوریدونکو پوښتنې وکړې. احمد همدرد صاحب وویل چې دوی هم ځینې شاعري کړې ده او د سینې اوبه په نوم باندې دوی خپل کتاب ته نوم غوره کړی دی. آیا ستاسو په نظر دغه ښه نوم دی چې دوی باید دغه کتاب په دې نوم چاپ کړي؟ او بل اوریدونکو، زموږ څخه تاسو څخه پوښتنه وکړه چې تاسو په خپل ټولګه کې څو شعرونه چاپ کړي دي او څه لامل سو چې تاسو شاعري کوئ؟
بالکل، مننه مننه د دوه ورونو نه، مننه کوم له پوښتنې چې د لومړي ورور څخه پوښتنه کړو. نو ویل چې کتاب مې تاسو برابر دی او دا نوم مې ورته د چینې وبنو خپل دی. نو دا چې خپل کتاب دی، نو خپل دا نوم ورته ورکړی، ښکلی نوم دی د چینې اوبه، خپلی دی، خدای دې ورته مبارک کړي، بختور دې شي ورته. او دوهم ورور پوښتنه کړې وه چې په ټولګه کې نو څومره شعرونه دي؟ شعرونه مې نه دي شمېرلي، خو کتاب 200 صفحې کتاب دی. نو دومره زیاتره برخه یې غزلې دي په کې، او څو مضمونه هم شته په کې، قصیدې ډېره برخه یې غزل دي، او شعرونه مې ورته نه دي شمېرلي. دوهم پوښتنه یې وه چې شعر څه لامل شو؟ نو مین خو هر انسان دی، خو هر انسان بیا شاعر نه وي.
شاعری یو استعداد دی چې الله تعالی دې انسانان ته په نصیب کړي. خو زه اوس اول مې کیسې شاعري پیل کړه، هغه وخت مې له شاعري سره ډېره زیاته مینه، اوس هم همداسې یعنې دا شعر مینه چې کله یو انسان له یو شعر سره یا هر هنر سره چې د جنون تر حده یو مینه ولري نو خامخا هغه ته رسېږي. نو شاعري پیل مې له شعر سره ډېره مینه وه، او اوس هر ډول حالت ته شعر لیکم، که ډېره دردمنه سم یا ډېره خوشحاله سم، همداسې داسې هغه معلوم نه وي، خو هر ډول حالت کې چې انسان متاثره شي بیا شعر لیکي.
ډېره مننه امینې جانې. په پښتو شاعري کې که تاسو زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې ستاسو په فکر باندې کومې هغه بڼې دي چې ډېرې پر دغه ژانر باندې حاوي دي، یعنی غزل ډېره لیکل کېږي که نظمونه که آزاد نظم ډېر لیکل کېږي؟
اوس خو دواړه هغه دي، اوس خو غزل هم ډېر څه، خو اوس نور ژانرونه هم پښتو ژبې ته راغلي لکه سپین شعر پخوا به مو، خو اوس دا ډېر دي لکه او خین لیکل کېږي نظمونه، هغه خو زه داسې نه پوهېږم چې کومه برخه به ډېر، خو فکر کوم غزل به ډېر، ځکه غزل ډېر شاعران لیکي او نظمونه په خپله هم ډېر غزل لیکم، یو نیم نظم کله به لیکم، خو اوس شته ده داسې لنډکي شعرونه هم شته او آزاد نظمونه سپین شعرونه چې ځینې شاعران ډېر ښه لیکي.
او امینه جان، آیا فکر کوئ چې په افغانستان کې په دې برخه کې په شونځیو او په پوهنتونو کې چې کوم زده کړې ورکول کېږي په دې اړه معلومات و محصلینو او زده کوونکو ته په بشپړه توګه ښه ورکول کېږي ستاسو په نظر، که څنګه؟
زه خو داسې معلومات نه لرم، ځکه چې ما تر اوسه یعنې ادبیات کې پوهنتی مې نه دی لوستی، خو
بلې مننه امینه جانې. د اوریدونکو پر لور به ورسم ستاسو په اجازه. مروه جانې، تاسو هم له موږ سره پر لیکه یست، اوس ورځم یو اوریدونکي ته د دوی پوښتنې په واخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم. مرزی بشیر صاحب سلام، او میمنوت سلام، محمد قاسم زنګ ګینمزور سره تړلیکم.
ځواک صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. مخکښ شدي پروګرام دی، زموږ میلمنې امینه فنا او مروه اتسیکزی دي، که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ. ډېره زیاته مننه
کوم، معلومات لري او د شاعرانو په وخت کې ولې شاعران کم دي؟ مرادي به چې تاسو وګورئ که نارینه هم ورته زیات مینه نه ورسره لري، که داسې یو مشکل یې هم ده چې اوسمخته، ځکه چې نارینه شاعري ته ډېره او فکر کوم زنانه ډېر کمې دي. دا کومه ستونزه ده کله چې نظر به وایي چې مرادي بشیر؟
ډېره مننه ځواک صاحب، تاسو پوښتنه مو واخیسته. امینه جانې، ځواک صاحب پوښتنه وکړه چې د دوی په فکر باندې ښځینه شاعرانې کمې دي، خو په پښتو شاعري کې که تاسو وګورئ چې یوه لویه او پراخه برخه چې لنډۍ بلل کېږي دغه د ښځو اړوند ده، او ښځو یعنې 100% په دغه برخه کې کار کړی دی، که څه هم د دوی نوم نه دی یاد سوی پکښې کې چې فلانۍ لنډۍ کومې ښځې لیکلې ده یا ویلې ده، تاسو دوی ته څه ویل غواړئ؟
که ورته ووایم دې ورور ته چې ښځې ټولې شاعران دي، مبالغه به مې نه یې کړي، ځکه چې هره ښځه دا لنډۍ چې دي که نه دا د زیاتره برخه یعنې ټول شاید چې زیاتره د ښځو لخوا لیکل شوي دي، همداسې شعرونه هم اوس ښځې هغه په دې خاطر هغو ته کمې ښکاري چې دوی نه کتاب چاپ شوی ده نه نورې رسنیو کې یا په سوشل میډیا کې، دوی هغه نه لري ګډون کمرنګه دی، ځکه دوی فکر کوي چې ښځې که نه هغه وي چې ډېر شاعران دي، یوازې دوی پېژنم چې داسې تکړه شاعران دي چې هغوی نه کتاب چاپ شوی ده نه په رادیو کې یا په نورو رسنیو کې شعرونه خپرېږي، ټول له ځان سره بیا تا کورنۍ ورنه خبرې نه دي. خو زمونږ خویندو شاعري کمه نه ده یا شاعرانې کمې نه دي، خو ستونزه دا ده چې دوی ته موقع برابره نه، یا څوک وخت نه ورکوي، یا ورته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې هغوی هغه خپل اثار ټولنې ته وړاندې کړي، ټولنې سره شریک کړي. دغه ستونزې دي که نه خوند شاعري که خوند ته د نارینه غوندې زمینه برابره وای نو تر نارینه به زمونږ د پښتو ژبې ادبیات د سبینه لخوا ډېر غني شوي وو.
مننه امینه جانی. مروه جانی، تاسو په هلمند ولایت کې فعالیت کوئ، په دې وروستیو کې امنیت هم خراب شوی دی. که تاسو په یاد وي د ازادي راډیو خبریال د نومبر په 12مه نیټه په هلمند ولایت کې د د په موټر کې د ایښودل سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو الیاس دایی، زموږ همکار نومېدی. همداراز مدني فعالان هم په بیلابیلو پیښو کې په نقشه سوي دي. په دې اړه به ستاسو څخه واورو، خو اوس به ورسم یو اوریدونکي ته لومړی به د دوی پوښتنه واخلم. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لري؟
لالای خور، زه ظاهر شنوارم د کابل څخه ماړی کې نیولې دا دواړو مېلمنو ته غونډو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
شنواری صاحب، ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو زموږ د مېلمنو څخه کومه پوښتنه لرئ، مهرباني وکړئ.
مننه. پوښتنه خو لرم، د دغه شاعر خور نه دا پوښتنه لرم چې دا شعر ته په کوم وخت کې ښه شعر لیکلی شي، او بیا څومره وخت کېږي چې شعرونه دې شروع کړي؟ مڅخه د څو کلونو وي ته ستا شعرونه لیکل زدا کړی دی؟ تر کومه ځایه کړی دی؟ او دغه کومه څکځای خور چې د هلمند څخه مېلمنه دی، نه دا پوښتنه کوم د ستاسې بنسټ لیاز ټولنه تاسې خلکو ته تا د امنیتي ځواکونو په ملاتړ باندې داسې کوم پلانونه لرئ چې خلکو ته داسې پوهاوی ورکړئ چې خپل دولت سره همکاري وکړي؟
ډېره مننه شنوارې صاحب چې تاسې زنګ راووهه. ستاسې دواړې پوښتنې مو واخیستې. اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم اوست او که کومه پوښتنه لري؟
زه خالد خبره کوم لوګر نه. زه تاسو ملمنو ته او تاسو ته سلام وایم، ټول افغانانو ته سلام وایم. دا ملمنو نه دی، ما دا پوښتنه ده. ما بل ورځ لیو نفر نه واورېد چې د قندهار خواته نږدې ده بس وروره، د مقور کې بس وروره یوه ښه ده، واده کړې ده بس وروره، 200 میږې، 300 کلدارې ولوار ده. دا اوس په انسانیت کې راځي، په کفر کې راځي. دومره غټ ولوار دغه خوا ته، دغه ولوار ته، د بدو رواجو ته تاسو څومره خدمت کړی؟ دغه د ما پوښتنه وه.
ډېره مننه خالد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه، د پوښتنې مو واخیستې. مروجانې، تاسو د ظهیر شینواری صاحب پوښتنه واورېدل، که تاسو غواړئ دوی ته ځواب ووایست. او همداراز خالد صاحب له لوګر ولایت څخه د لوړ ولوار په اړه باندې پوښتنه وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. او دغه لوړ ولور چې یا کې دا ډېره ښایسته پوښتنه وه، او ډېره پر ځای پوښتنه یې وکړله د لوړ ولور په باره کې چې وکړله. البته خوري دغه لوړ ولور زموږ افغانستان، زموږ اسلامي